السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې د دوشنبه ورځ ده د غویې ثور ولسمه د میمیاشتې شپږمه په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو یو مخالف ډلې ادعا کړې چې یک شنبه ماښام په کابل کې پر طالبانو دوه ځایه بریدونه کړي او وو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشي پر یو پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړي. د طالبانو امنیتي چارواکو له د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نسی کولی. د افغانستان داخلي رسنیو د پنشیر ولایت په یو کان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله د څلورو کاریګرو د چپې کېدو خبر ورکړی دی. د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ پرون ویلي چې دغه پیښه پرون د حصای اول ولسوالۍ په سفید چهر ساحه کې شوې ده. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او په غیر معیاري ډول د قانونو کیندل د دغه سي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. طالبان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوې مسؤل ویلي چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 45 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمې مشر ډاکټر هنان حسن بلخی پروند طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنې کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر لمنځوړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګذر پکې لا هم ختم شوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1,800,000 خلطه سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړی وو. باختر اجنس زیاتوي چې شفا فابریکه د کال څخه باندې 3.5 میلیون خلطه سیروم او 1 میلیون سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څنګه پرون د کرم شالون پر دروازې د حمله مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول شوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې شوي غزې ته روانې وي وتړل سوه. نور سرحدی دروازې لا خلاص دي. د حماس ډلې پوځي څنګه وایي سرحدی دروازې ته چیرمه د اسرائیل د پوځ پر یو پوځي اډه توغندي وشتلی. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول سوي دي. هغه رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د وی سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه و. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیځ کې د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړي. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیرې ټلویزیونی چینل خپرونې بندې سوي دي. اسرائیل د الجزیرې ټلویزیون چې مرکز یې د قطر په پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري ګڼل سوي ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړي. خو الجزیرې د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لوري لګیدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدی او اتک انرژي دغه راس خادم اف سي او اينو مينا په خپل کې مسابقه لري. په پرنوي مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماته ورکړه او ابو مسلم 9-1 په وړاندې د میوان ټیم په وړاندې بریا خپل کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري، د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې په سور میاشت کې پیل شو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نه سره ورسېدل. د بشری حقوقو فعال حوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه تو پوښتنی کړي وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سقوط لامل سوې. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نشي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال حوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه، خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. حوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات، اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر 10,000 ډیر طالبان خوشی کړي. هغه کسان چې اکثری د تروریستي بریدونو په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
شوی
وو متهم بودند اینا را رها کردند. کوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2018 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې 2 کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له 2 لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
السلام علیکم، عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو او روزونکو ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دا زموږ سوال چې دغه چې کوم پیدامي وزارت څه جوړ کړی او څه د ولایت دفاع باندې کار پر پیل کړی ده، نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز را رسېدلی دی. دغه شهیدي او منځلی سر وتلي دي، دا ټول بېرته اوبو او سیلابو دغه شانو یولو. زموږ مسؤولو چارواکو سره پیدامي له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه بېرته ورغوي جوړې کړي او بل دلته به منځکه کې ډېره سخته ده او بارانونه سوي دي. د منځکه خلک ډېر متجرر سوي دي. دا مو دې خواهش ده له بهرنۍ مفادو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه و احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ وه چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې دې سیستم ته یې ور واچول. خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نیمه نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کال کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شوې او ښځو ته کارونه بند شوې دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم جنې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوې دي هغه ټول په رواني ناروغۍ باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوهمځلې واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شېبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا خځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلي شي، او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چې روم ملکی هم وکړي. قدر من اردونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي، وایي په کور ناستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوهمځل لپاره واک ته ورسېدل، له هغو لومړیو څخه یې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. د کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم نجونې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغه ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي، خصوصا نجونې. د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ په مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه وره چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امید امیدواره و سو هغه امیدم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارهګان روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شوله چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبورې دي. هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کړه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي درس ووایي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکړه وکولی شي چې خپل د خاوند سره همغاړه